بانګو وهو 00202212345001 او 00204220211 پر دغه دوه شمیرو تاسو لمر سره تماس نیولای سي او موږ به بیرته تاسو ته استودیو څخه زنګ وهو. نن زموږ ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. اوریدونکو زه تاسو ټول رابولم چې اول په دغه موضوع باندې راپور واورو او بیا بل ملمنو سره خبرې پیل کړو.
د کڑکې نړیواله ډله آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سیشن می په ورځ په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې، وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ایزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونې ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تیرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نمونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخته چې طالبان راغلل زه اوس مامورې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغ دي، موږ ټول په کور کې بیکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
خودم از جمله دخترانی هستم.
په خپل هم یو له حقوقو جنو څخه يم چې د جمهوریت له سقوط مخکې مې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګي روبرو هستم.
د کړکېج نړیوالې ډلې د سیشن بي په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کړکېج نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي لمر سره په دې خبرونه کې ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستور سیلاب دي. تاسو په راپور کې واوریدل چې د کړکیچ نړیواله ډله وای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شدود ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي شوی دی. اغلی امیل لمړی خو تاسو او اغلی سیلاب تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مننه کوم چې د دې خبرونې لپاره مو وخت ایستی چې له موږ سره خبرې وکړي. اغلی امیل تاسو ته خزما اوله پوښتنه دغه ده لکه تاسو چې واورېدل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو یو لامل افغان ښځو سره د طالبانو ناوړه چلند یاد شوی دی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه، درنی خو ته سلامونه اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې واقعا د اندېښنې وړ ده. دا د هېڅ چا د سترګو نه پټ نه دی. دا لکه لمر غوندې روښانه ده چې دا افغانستان بالاخره په اقتصادي لحاظ په کوم لوري روان دی. او دې چې اوس راپور نشرئ دلته، دا افغانان چې د لږې د بېکارۍ د بېوزلۍ د بد حالت سره مخ دي، او د دې حالت د مهارول د پاره یې څوک مسؤلیت نه نیسي. حکومتونه خو د همدې د پاره دي چې بالاخره لارې چارې وګوري چې دا حالتونه د پاره یو پروګرام ونیسي. مګر دلته هېڅوک نشته چې خپل غوږونه پرې وګروي. او ورځ تر بلې خلک د ولږې نه مري، د ولږې سره مخامخ کېږي. اوس چې بیا بشري مرستې کمې شي او دا وچکالي ته ګوره، دا حالت ته ګوره چې افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی، بیا چې اوبه نه وي نو کرنه به له کومه شي، بیا نو حاصلات به له کومه شي. بیا خلک هغه ابتدایي ژوند چې په همدې باندې شپه ورځ تېروي، هغه چې له لاسه ورکړي. ته باور وکړه چې خلک د دې د اندېښنو د لاسه دوی روانې شوي دي. دوی ژور خفګان نیولې دي. دومره سخته ده. پخوا خو به یو څوک درلوده چې بل چا ته به یې پور ورکوه. اوس هغه خبره نشته. اوس هېڅوک نه وي چې بل لاس ونیسي دلته. او دا حالت بالکل خواشینوونکی دی. دومره زړه بوګنوونکی دی چې هېڅ حد نه لري. هر یو ته چې وګوري بیخي حیران دي چې دا د حالت بیخي ته به وایي اوس څه ورکوي. نو دې لپاره دلته دا کوم حاکمان چې دي، فقط وظیفه یې همدا ده چې مالیه زیاته کړي په هر څه باندې. او د مالیه خو خدمات بالاخره باید راه کې خدمات وجود نه لري. او چا ته حساب هم څوک نه ورکوي دلته. دا اداراتو کې که پخوا یو ډول فساد و، رقم دی، دا خلک حیران دي. نه کارونه پر مخ دي، بېکاري خو اوس ته رسېدلی دی، کار هېڅ اصلا نشته. نو حالت چې دوی پیشبیني کړی دی مونږ په کې یو، دغه وحشت کې مونږ یو. او دا ورځ تر بلې ښه کېږي نه، بلکې خرابېږي.
مننه ډېر. بله ډېر مننه اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سیلاب، ستاسو څخه به د اغلی امیل د خبرو په تړاو او په تعقیب پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل په راپور کې هم د کړکیچ نړیواله ډله یا آی سی جی وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې لا هم له بشري بحران سره مخامخ دی. ستاسو په نظر دغه وضعیت ولې دوام وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه اغلی امیل ته، تاسو ستاسو تخنیکی همکارانو ته، ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، دا د کړکیچ مسله دا داسې نه ده چې دا د قرن 21 کې یا مثلا په فعلي شرایطو کې افغانستان ته راغلی وي. په تیرو څو لسیزو کې که چیرې تاسو مکمل بررسي وکړئ، یا هم خپل هر څوک هغه خپله مطالعه ولري، پس له دویم د جنګ جهاني دوم نه، یعنی دغه موارد ډېر زیات مطرح کېږي، ډېر زیات. او په دې کې مختلف علتونه او مختلف عوامل دخیل دي، لکه اقتصادي وضعیت، لکه پیشرفت ټکنالوژي، امنیتي وضعیت او داسې نور حالات. په افغانستان کې متاسفانه تر هر څه وړاندې تر هر مسلې مخکې د بشري ناورین له امله افغانستان منځوي انزوا حالت ته راغلی. د بشري ناورین نه متاسفانه چې همیشه برداشت د سیمې چې کچېرې یو جنوسایډ منځته راځي، کچېرې یو نور داسې ډېر لوی لوی جنایي موارد منځته راځي، نو هغه وخت کې نقض قواعد بشري یا نقض هغو مواردو چې هغې ته د افغانستان هم هغو کنوانسیونو سره یې توافق نامې امضا کړي دي، هلته افغانستان هم پکې ګډون لري، نو دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت کې بشري ناورین منځته راځي. در حال کې په افغانستان کې همدا اوس تاسو ګورئ د حد نه وتلې د اغلې حمیل خبره، د حد نه وتلې لوږه ده په افغانستان کې، له حد نه وتلې خلک مجبور دي، خصوصا د میرمنو بخش کې. ما ته ډېر د تاسف خبره دا ده چې ولې همیشه په هر موضوع کې او هر خبره چې مطرح کیږي د هغې نه مخکې چې د افغانستان هغه ډېر لوی لوی مسایلو ته توجه وشي، اول هغه ټارګټې ښځې مد نظر نیول کیږي، لکه د نجونو د تعلیم و تحصیل مسله ده. آیا دا بشري ناورین نه ده؟ تاسو د افغانستان نیم وګړي چې د نیم نه هم نفوس ډېر زیات ته فکر کوم نظر نارینه او تاسو هغه ټول په کور کې نیولې دي، هغوی ته تاسو اجازه د کار او فعالیت نه ورکوئ، هغوی ته تاسو اجازه د تعلیم او تحصیل نه ورکوي، نو آیا دا بشري ناورین ده که نه ده؟ په د ټولو هغه منشورونه یا هغه اعلامیه چې بین المللي اړخ لري چې دا د هغې مسایلو نه، الحمدلله موږ او تاسو مسلمان یو او فکر کوم په افغانستان کې هېڅ داسې وګړی نشته چې هغه به د شرعي احکامو نه خبر نه وي، خو بدبختانه چې افغانستان ډېر سخت حالت ته بیایي دا فعلي شرایط. د افغانستان نجونې متاسفانه چې اکثریت دې ته آماده دي چې هغوی د افغانستان نه ووځي، او دا به ډېر لوی ناورین چې هغوی تعلیم تحصیل وکړي او خپلې خاورې ته دوی خدمت ونه شي کړی، نو زه فکر کوم چې دا بشري ناورین د فعلي واکمنانو له نظر نه هغوی صرف دا فکر کوي چې جنوسایډ رامنځته سوی نه ده، نور موارد نه دي رامنځته سوي، جنایي مسایل نلی مطرح شوی، نو دا د افغانستان یو ډیر عادي مسله ده چې دوی د ښځو ارث دوی یادوي. بل دا چې زه فکر کوم د بشري ناورین تنه دا نه ده چې مثلا تاسو فزیکی ډول باندې یو موضوع مطرح کړئ، دا افسردگی، اختلالات رواني او نور هغه موارد چې ښځو او نجونو ته په کورونو کې پیدا شوي، دا هم یعنی یو اصل دی چې تاسو بشر ته ښځې ته من حیث یو بشر احترام نه لرئ، او آهسته آهسته دوی له اجتماع نه، له ټولنې نه، یعنی په قرن 21 کې تاسو هغوی د هر اړخ نه له اجتماع نه لرې کوئ، او بدبختانه او متاسفانه چې بالاخره به داسې یو حالت او داسې یو وضعیت رامنځته شي چې د فعلي واکمنانو د کنټرولولو نه به هم هغه وتلې خبره وي.
ډیره مننه غلی سیلاب، زبیر ته تاسو تر اعظم اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده، تر یوې لنډې د میورسته به بیرته له تاسو سره یو. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري، تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې یو څوک تبصری هم پریښی دی، یو څه به تاسو ته په دې خبرونه کې ولولم. د رحمت الله وحدتیار په نوم یو تعقیبونکی لیکلی دی چې راغلی مرستې د ملل متحد په دفترونو کارمندانو په لوړو معاشاتو او ورسره په غیر مستحقو وګړو باندې مصرفیږي، او موږ دا مرستې هیڅ لیدلې نه دي، او افغان افغانانو ته د افغانانو اساسي اړتیاو ته پام نه کیږي. بل خبره الحاج حکمتي افغان لیکل د چې د بشر پنوم یادې مرستې چې افغانستان ته رالیږل کیږي دغه پر افغانانو باندې نه مصرفیږي. د ویلې دي چې دا د دوی په سیمه کې غریب طبقه خلکو ته هغه چې ډیر ووایم په سلو کې 40% خلکو ته هم دا مرستې نه دي رسیدلي. دا تبصره الحاج حکمتي افغان کړې ده. او محمد انډیوال په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې زه معلول یم په حکومت کې میدان درلوده د مشرانو جرګې د دارالانشا د اطلاعاتو او عامه اړیکو په ریاست کې د پارلماني بحثونو د ثبت امیر وم. دنده مې له لاسه ورکړه. له هغې نیټې بیا تر نن ورځې پورې چا مرسته نه ده راسره کړې او نه یې هم د کومې مرستې خبر راکړی دی. همداراز امین الله صافی لیکلی دی مرستې نسته. د کلي د وکیلانو او چارواکو په خوښه ځانګړو خلکو ته دا مرستې ورکول کیږي او دغه مرستې یوازې د چارواکو او د هغوی د خپلوانو پورې متمرکزې پاتې دي. او همایون سمیم لیکلی دی چې دا پیسې لکه د موش او پیشکبازي ده، هسې په خوله د طالبانو مخالف ځان شي، د پردې شاته هر څه نور دي، ټولې پیسې طالبانو ته ورکوي، هسې نوم یې د بشري مرستو دی. دا د همایون سمیم صاحب نظر دی. او بل تبصره د شاکر الله مومن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلی ده، د ویل دي چې شفافیت نسته او د خلکو بندي کول په یو ولایت کې 2500 و بخشی چې دغه تبصره سمه نه ده لیکل سوې. وروسته به زه بیا هم یو وارې وګورم چې سمه یې راواخلو او تاسو ته یې نشر کړو. زه فکر کوم چې دغه تبصره د خبریالانو په تړاو باندې سوې ده، د مرستو په تړاو نه ده. د شفیق الله رحیمی په نوم باندې د لیکلي دي چې د خارجي موسسو کارمندان خپله په کورونو ګرځي او په خپله خوښه خلکو ته مرستې ورکوي. او د ویلې دي چې مستحق خلکو ته مرستې نه دي رسیدلي. او د نواز تلاش په نوم باندې یو اوریدونکي لیکل دي چې موږ هیڅ بشري مرسته نه ده لیدلې او بشري مرستې څه رقم یو کله او چیرته ورکول کیږي. د لیکلي دي چې دا ناسم معلومات دي چې افغانستان ته بشري مرستې ورکول کیږي. او بل ګورم اوریدونکو چې ستاسو نورې تبصرې څنګه را روانې وي، هغه به زه ستاسو ته وخت په وخت لولم. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته به وخت ورکړو په دې خپرونه کې چې د دوی نظر هم راواخلو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
مرالی بشیر خور شه، په خیره.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نه غواړئ چې خپل نوم ووایاست هغه تبصره یا پوښتنه چې تاسو لرئ کولای شئ.
د زنانو سپری د احمد دی، د هلمند.
فرید احمد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي. لکه څنګه چې تاسو موضوع هم تعقیب کړه، دا خبرونه د ازادي رادیو اونیز خبرونو نور بس دی روانه ده. تاسو د دې موضوع په اړه کوم څه تفسیر لرئ؟
نه، خو دا پښتنه ده چې تاسو هر وخت سره د شوز د حقوق په اړه خبرې کوي، ولې دا خبرې نه کوي چې د شل کال چې د کفار د نیو جګړه کوله مسلمانانو ته شهادت رسول، تاسو کې ولې خبر نه کوي چې خاص د شوز حقوق دي، د شوز حقوق دي.
بله، ډېر مننه. موږ پر دغه ټولو مسایلو باندې بیلابیل خبرونې لرو. لکه تاسو چې د ازادي رادیو دغه اونیز خبرونې او نور بحثونه هم اوري، تاسو به حتمن موږ په راپورونو کې هم اوریدلی وي چې ملکی تلفات څنګه وا، او کله چې بمباری کېده یا پر خلکو باندې چاپی وهل کېدلې، د عادي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه باندې هم موږ راپورونه ورکړي دي، په بمی چاودنو کې او په هدفي وژنو کې د خلکو د تلفاتو په یا د ټپی کېدو په اړه باندې هم موږ راپورونه درلودل. په بحثونو کې هم دغه بیلابیل موضوعات راخیستل دي، خو چون چې تاسو ته معلومه ده چې د ازادي رادیو خپرونې مختص وي او ځانګړې وي په ځینو موضوعاتو ته، او دغه نور بس د خپرونه چې د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې ده، نو موږ په دې خپرونه کې د ښځو اړوند خبرې کوو، او په نورو موضوعاتو کې لکه د ازادي په څپو کې یا 15 دقیقې خپرونه یا تر شنه اسمان لاندې خپرونه، په هغو کې بیا دا نور موضوع موضوعات هم را اخلو. نو تاسو حوصله تر غوړم او هیله لرم چې تاسو د خپل کورنۍ د شوز سره یو ځای د خبرونه واوري د رادیو لاري، او که تاسو د کورنۍ شذ یا کزماجغ او په خپل هغه کولای شي چې موږ سره تماس ونیسي او موږ سره خپل نظر هم شریک کړي. موږ تاسو نظر محترم دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
مننه سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او تاسو ته.
وعلیکم سلام، ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نوم نه یادوئ تبصره یا پوښتنه لرئ هم کولای سئ.
مننه، زلمی افغان یم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
افغان صاحب ډیره مننه. تاسو د نن ورځې د خپرونې نور بس دی موضوع هم واورېدله. که تاسو د په دې اړه باندې کوم تفسیره یا پوښتنه لرئ چې د بشري مرستې چې افغانستان ته ورکول کیږي پر هغه سربیره تاسو اوریدلی دی چې نړیوالو خپلې مرستې کمې کړې، او دوی هغه مهال چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان و دوی ویلي دي چې طالبانو هغه ټولې شرایط نه دي پوره کړي لکه هغه وخت چې د نړیوالو سره ژمنه کړې وه. نو په هغه کې د ښځو حقونه هم راغلي دي چې د دوی په وینا یعنی طالبانو دغه حقونه نه دي ورکړي. ستاسو په نظر باندې د مرستو په برخه کې څه کېدای سي چې نړیوال د دغه مرستو څخه لاس وانخلي او طالبان هم هغه حقونه چې افغانان یې غواړي هغوی ته ورکړي؟ زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه، متاسفانه. یو بل اوریدونکی را اخلو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې ملالو بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د آزادي راډیو ټولو همکارانو ته او میلمنو ته.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو خپل نوم یادوئ مهرباني وکړئ، او که نه تبصره کوئ یا پوښتنه هم کولای سئ.
مننه، خدای پاک خیر درکړي. خورجان استفه همیشنی اوریدونکي عبدالحد اتل یم د هلمند څخه.
اتل صاحب سلامت وسی. د دغه موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې له موږ سره کومه تبصره شریکه کړئ یا د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ؟
بلې خورجانې، د میلمنو څخه به پوښتنه وکړم او تبصره به هم خورجانې په دغه اړه درسره شریکه کړم. واقعا لکه پخوا په مخکې کلو کې چې نړیوالو کومې مرستې کولې، بشردوستانه مرستې، هغه دلته زموږ په ولایت کې هم خورجانې ډېرې زیاتې کمې شوې دي. یعنې زموږ په ولایت کې رقم خوندې وې چې مثال د خبرې دغه خیاطي به کولې په لشکرګاه ښار کې، مثال د خبرې دغه خیاطي دغه د مرستندویو بنسټونو ورته جوړ کړي ول، دفترونه بیا به دا خوندې وتللې چې مثال د خبرې بېکاره به وې، بیا به هلته د خیاطۍ په کار باندې بوخت کړلې، مثال د خبرې هغه کارکوونکي و هغه خیاطان چې وي هغه ښځینه وې خورجانې. نو اوس په دغه څو کلونو کې داسې دوه کاله کېږي چې دغه ډېرې کمې شوې دا بشردوستانه مرستې. نو موږ دا غوښتنه کوو چې باید دا زموږ د خوندو سره چې پخوا هغه مرستې کېدلې باید اوس هم ورسره وسي. او بل ملالۍ بشیر خور، دغه مرستې خو ګوره دوی بشردوستانه مرستې دي. نو بشردوستانه مرستې چې خورجانې، نو د ښځو خوارانو بیا څه ګناه چې مثال د خبرې د حکومت سره خپل دغه لري مشکل لري، هغه د حکومت سره حل کړي او دغه بشردوستانه مرستې چې د بشر په نامه راځي. نو موږ خو دې ته ډېر خواشینو خورجانې. نو زما په فکر په نظر باندې دا بشردوستانه نه وي، که چېرې بشردوستانه سي دلته دغه خوندې د زموږ په ولایت کې ستا خورجانې چې مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري، هغه سرپرستي د یو بېچاره ښځې په لاس کې د مثال یو خیاطې خورجانې دغه چې په نورو کارو باندې بوختې. نو د دې څه ګناه موږ وایو چې مثال د خبرې دغه مرستې د دغه د سیاست سره جلا سي، نو زموږ خوندو ته به م خپل حق حقوق ور ورسېږي. او بل د خوندو سم ملالۍ بشیر خور، که ستا اجازه یو پوښتنه کوله.
ولې نه مهرباني وکړئ اتل صاحب.
خورجانې، زما ټولو خوندو ته درناوی لرم. خورجانې ټول زموږ خوندې دي، د افغانستان خوندې مو دي، موږ فخر پکې وو. خو یوه د کشر ور په صفت زه دا خوندو ته وایم چې اوس ګورئ، ته څه هم داسې مه کوئ چې مثال د خبرې پر حکومت باندې اکثره خوندې د خورجانې نیوکې او دغه کوي. زما خپل په فکر و نظر باندې چې دغه زموږ حکومت دغه کم بندیزونه پر دا خوندو لګولي دي، اصلي علت یې دغه دی چې خورجانې په اکثرو رسنیو کې دا زموږ خوندې دي. موږ زه درناوی ورته لرم. خورجانې، زما سره د میرمنې خوندې خوا نه بدي، زه د یو کشر ور یم، د یو کشر ور په صفات ورته وایم چې مثال دغه نیوکه او دغه چې دی پوچو پاش اکثر خورګان د سس رسنی لا شته په نور رسنی کې پوچو پاش ورته ویل کیږي. نو زه مسلی لک به دغه چې د حکومت د خوند پر کوم کارو بندیزونه لګولې دي. زه هم چې مثال د خبرې دغه بد نیوکه او دغه باندې ونی چې دغه چې د حکومت سره مثال د خبرې مخامخ خبرې وسی او اکثر نور خوند خارج ته تللي نور ملکوت ته تللي دي مردر ناوي ورته لور باندې خپل مل تر اخره حق مشکل چې لري. مثال د خبرې د خپل حکومت سره خورګان الو پاسل کې نو دغه خورګان د ملمنو څخه پښتنه دي چې اصلي لکه زما په فکر چې دغه کې دای شنو چې دوی څه په دغه کې وای خورګان
ډېره مننه اتل صاحب ستاسې دواړې پوښتنې مې واخیستې او ستاسې هم دا دواړې پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه وکړم. سلامت اوسئ او مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی وو. اغلی امیل ستاسې څخه د اتل صاحب د دغه پوښتنې په اړه باندې غواړم چې تاسو نظر واخلم. ده وویل چې بشر دوستانه مرستې خو د بشر د دوستۍ په خاطر باندې ورکول کیږي، نو نړیوال بیا ولې پر طالبانو باندې شرایط ږدي؟ ستاسو په نظر ولې طالبان کلف دي چې د نړیوالو شرایط ومني د یو حکومت په صفت باندې او بیا به هغوی د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي؟
مننه کوم. زه هم د دې طرفدار نه یم چې ملل متحد د خپل مرستې د بشر دوستانه مرستې سیاسي کاندي او بلاخره بهاني ولټوي او دا ونه رسي. موږ په داسې حالت کې یو چې تقریبا 2 میلیونه خلک چې څنګه سروې شوي شاید هغه هم بیخي زیات وي. زه فکر کوم 5 میلیونه 95 فیصده خلک اوس د ولږې سره مخامخ دي او د ولږې د عاجل مرستې ته ضرورت لري چې دا مړه نه شي، بلاخره خپل ژوند له لاسه ورنه کړي. دونه شرایط قرباني سخت شوي دي، نو دوی څنګه د دغه حالت نه دوی نه ویریږي او دا ګوري چې موږ په څه حالت کې یو. هر کوټو لارې تړل شوي دي، امکانات نشته. په خپل حکومتونه چې هغه شرایط چې باید ولري خلکو ته هغسې خدمات و رسیدګي وکړي نشي کولی. نو دغه خلک چې بشري مرستو ته اړتیا لري، ضرورت لري چې د مړینې سره مخامخ وي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. انسان د خپل ژوند د بقا لپاره غذا ته ضرورت لري او دلته خو بې سرپرستي ښځې خو بیخي زیاتې دي او دوی د کار نه منع کړل او په دوی باندې شرایط ورځ تر بلې خرابیږي. نو ولې دا ورور داسې وایي چې دا چې دوی منع کړي دي دا داسې دي هغه دپاره داسې یو ډېر ضعیف توجیه پیدا کوي، داسې خبره کوي. همدا ښځې وو چې ورسېدل او خپل هغه فکري بلوغ ته ورسېدل، خپل حق او مسؤلیت ګڼه چې د دې هېواد یو مهم د دې ټولنې یو وزر دی او د دې د ترقی لپاره زه هم باید په کې صحیح موسم کار وکړم، ځکه بې له دې نه ناممکنه ده چې د دې ټولنې پرمختګ وشي او دا ټولنه څه ولري. نو خو ته اوس موږ ګورو چې دا ناورین په څه حد پورې رسېدلی دی. دا لویه فاجعه ده چې ملل متحد خپل مرستې تمام ورځ اعلانوي چې دا کم شو. هسې هم خو عدالت نه مراعت کېږي، حقدار ته نه سپارل کېږي هېڅکله. داسې یو شیوه، یو میتود، یو تګلاره، یو سم هغه معلوم نه شو چې دوی غوره کاندي او هغه مستحق ته باید خپل حق ورسوي. تر اوسه پورې هغوی موافق شوي نه دي، په دې کې پاتې راغلي دي. او خو بیا هم یعنی که دا کمیږي دا د ټول دپاره د اندېښنې وړ ده. اوس حالات داسې نه دي چې خلک وکولی شي بیا هم خپل ژوند پر مخ یوسي. هره ورځ خلک له منځه ځي خو میډیا دومره فعاله نه ده چې دا انعکاس ورکړي. خلک د ورګې نه د ډېر بد حالت نه رواني شوي دي، خودکشي کوي، مري. اولاد یې کله چې هغه ابتدایي مناسب غذا خو اوس دلته وجود نه لري چې هغه ضرورت د وجود دی. هغه وچه ډوډۍ هغه چې په سل مرضه باندې وجود دی، کمبود د ویټامین پروټین دا پیدا کوي. نور تکلیفونه ته څه سو چې په ځمکه ونه لویږي، اته یو ډاکټر ته نه ځي، اته خپله ځي یو دواخانې نه یو تابلیت اخلي لږ درد آرام شي. نو ته فکر وکړه هغه به جدي مریض وي، هغه به تداوي ته ضرورت لري، خو د ده په وس کې نشته. نو دا حالت خلک ګوري سنه ده چې دنیا اوس لکه یو د لاس یو ورغوی دی. هغوی آګاه دي، پوهېږي. اما زه نه پوهېږم چې ولې داسې کیږي او د دې طرفدار نه یو، د دې سخت مخالف یو چې دوی خپل مرستې سیاسي کوي او په دې بهانه او په هغه بهانه دا په خلکو باندې ودرېږي. په دې حالت کې دا خلک څه وکړي، چا ته وګوري؟ حکومت خو خان مسؤلیت نه لري.
اغلی امیل، که طالبان دغه ادعا کوي چې دوی د افغانانو په د خیر او شګړې لپاره په حکومت کې راغلي دي او حکومت یې جوړ کړی دی د هغوی لپاره، او دوی غواړي هم چې باید په رسمیت وپیژندل سي د نړیوالو لخوا، څخه نو نړیوال چې په داسې حال کې چې د یو حکومت چې هغه باید د داخل څخه هم مشروعیت ولري او د نړیوالو مشروعیت هم ترلاسه کړي، ولې باید د هغه هیواد له وګړو سره مرسته وکړي په داسې حال کې چې د هغه هیواد یو حکومت چې سرپرست حکومت دی هغه شرایط نه مني چې دوی روباندې شي دي؟ یعنی پښتنه اصلا دلته ده چې نړیوال خو هم بیا خپل شرایط لري، نو د مرستو په مقابل کې چې خلکو ته باید، لکه دوی وایي چې موږ غواړو چې ښځینه کارمندان یو خلکو ته مرستې ورسوي، ځکه چې نارینه په کورونو باندې نسي ننوتلی، نارینه نسي کولای چې په کور کې د خلکو هغه شمیر وګوري یا دغه وضعیت وګوري چې آیا هغوی رښتیا مستحق دي د مرستو کنه. باید ښځو ته دغه اجازه ورکول سي چې هغوی د یوې کورنۍ سره خبرې وکړي او د کورنۍ د ښځو ستونزې وګوري چې رښتیا هغوی مستحق دي کنه د مرستو، بیا به دوی مرستې ورکوي. خو طالبانو دغه ښځې له کاره وایستې، نو نړیوال په داسې حال کې چې د هغوی لاس پښې تړل سوي وي، ښځینه کارمندان یې پر کور باندې کښېنول سوي وي، آیا ستاسو په نظر د دغه مسؤلیت بیرته د طالبانو حکومت ته نه راجع کیږي؟
خو راج کېږي، اما دا تاوان باید څوک ورکړي؟ هغه خو ټول خلک پوهېږي، ورته بار بار په کراتو هغه ورځې نه چې راغلي دي میلیون ځلې میلیارد ځلې دوی ته ویل شوي دي، دوی نه کوي. اما ملل متحد باید کوشش وکړي چې داسې یو رویه نه، داسې یو فشار نه کار واخلي چې دوی متقاعد کاندي، ترڅو هغه اساسي حقونه چې د مېرمنې دي او دوی تمام ورځ ناري سوري کوي دوی نه په دا رقم وغواړي چې دوی راضي کاندي. هغه شرایط باید په دې کې دي چې دوی باید حاضر شي چې د مېرمنو د تحصیل او د کار حق ورکړل شي، او هغه محدودیتونه چې دومره هم لازم نه دي چې په دوی باندې وضع شي د دوی نه لاس په سر شي. خبره دلته ده چې اوس نو ملل متحد هم دا کار کوي، دوی دا وکړي، دا خلک چا ته وګوري؟ دا یو بشري ناورین دی، بشري فاجعه ده چې بلاخره خلک د ولږې نه دلته په دا رقم مري او خلک تماشا کوي، بیا څنګه کیږي؟ دوی خو لاره ورک کړي، دا کار نشته، روزګار نشته، دا ډېر سخت ده. د دې مرام دا به څوک مهار کړي؟ دا به د دې لپاره به څوک فکر وکړي؟ د دې لپاره به څوک غور وکړي؟ ملل متحد یو رقم موږ نه انتقام اخلي، دوی بل رقم اخلي، دا خلک چا ته وګوري؟ بالاخره د دې د حل لاره باید یو څوک وکیني، په دې باید فکر وکړي دا خلک څه وکړي.
مننه ډیره اغلی امیل زبیر سے تاسو ته راځم. اغلی سیلاب، تاسو موږ دا اوریدونکو اتل صاحب خبره واوریدل، دوی یو بل پښتنه هم وکړل چې یو وړاندیز و دویل اصلا باید شدي د طالبانو پر حکومت باندې تر انتقاد پر ځای باندې د هغوی سره کښینی او مخامخ خبرې ورسره وکړي او خپل غشتنی قرباني ومني. تاسو په نظر آیا دغه امکان لري؟ او که امکان نه لري، شذو آیا هڅه کړې و چې له طالبانو سره کښېني؟ شذو ولې لارو کوڅو ته په اعتراض کې راووتې؟ ولې دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې نه کولې؟
زه د دې ورور نظر ته احترام لرم، هر څوک نظر په خپل دیدګاه او شرایط ځوان طرز طریقه د ځوان کولو دا ټول موارد تحصیل لري، په دې باندې چې دوی به څه رقم نظر ورکوي. خو زه داسې دې ورو ته ډېر صادقانه دا خبره کوم، دوی من په کور کې مېرمنې لري، یا به یې هغه خپله مېرمنې وي، یا به یې خور وي، یا به یې مور وي، یا به یې ورندار وي، یا به یې امه یي، یا به یې خاله یي، یا به یې هم نیا یي. صحیح ده چې د افغانستان دغه کورنۍ د همدغو غړیو نه تشکیل شوې ده او د دې نه بهر هم نه ده. که چیرې د فعلي واکمنانو د افغانستان مېرمنو ته د دې اجازه ورکړې وای چې دوی ورسره کېناستلی وای، نو آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان مېرمنې به سړکونو ته راوتلې؟ دا تنه د ما چې من حیث د ښځې د خبرې کومه، دا د ما موضوع نه مطرح کېږي دلته. دلته د ټول افغانستان ولس خبره مطرح کیږي. محترم ورته دا ډیر په صادقانه ډول باندې وایم، پورې کزه غږ پورته کوم چې ماته د تعلیم دروازه خلاصه کړي. آیا زما تقاضا د شریعت مخالف ده که د شریعت موافق؟ قرآن عظیم الشان کې اولینه سوره د اقرا بسم ربک الذی خلق په نام ده. ولې زه باید خپل غږ پورته نه کړم؟ اولې زما آواز باید و نه اورېدل شي. که چیرې زه د فعلي واکمنانو نه په ډېر احترام سره تقاضا د دې کوم چې ماته د تحصیلي نهادونو د پوهنتونونو دروازه خلاصه کړي، زه هم جز د دغه اجتماع یم. ما باندې یعنی په افغانستان کې ټول داسې فکر کوي چې هغه میرمنې چې درس ویلې، هغه میرمنو چې کار کو، بدبختانه او متاسفانه یو ډیر منفي ذهنیت ور سره. زه نه وایم چې په تېر نظام کې به ټول حق د 100% مطابق د شریعت روان، اما 99% د افغانستان میرمنې ډېرې پتمنې او باعزته ښځې دي. هغه 1% هم لا تر اوسه پورې معلوم نه ده. خو زه په اساس د دیدګاه د دغه ورور د خبره تاسو ته مطرح کوم. آیا که زه وایم ماته د پوهنتون دروازه خلاصه کړئ، ما خلاف د شریعت تقاضا کړي که مطابق د شریعت د ما پیشنهاد ده؟ ورته قرآن عظیم الشان که ډېر واضح او صریح آیت ده، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح او صریح. دلته د نارینه او ښځینه خبره اصلا مطرح کیږي چې د ما فعلي حاکمان ما ته من حیث جنس دوم ګوري او ما ته اجازه نه راکوي. محترم وروره، د ما موضوع چې کله مطرح کیږي، زه تنه خو ما هیڅ کله هم غیر شرعي تقاضا دی نه د اوس نظام نه کړي، نه د آینده نظام نه کوم، نه هم ما د تیر نظام نه درلودله. صحیح، بشری ناورین تنها په ما پورې ارتباط نه لري. زه جز د بشری ناورین یم چې دې تاثیر یې د ما په قشر د ما په طبقه کړی، یعنې په تا باندې. که زه بشری ناورین راواخلم د اقتصادي اړخ ته، آیا تقاعد جز بشری ناورین ده که نه ده؟ په تقاعد کې خو ښځینه او نارینه دواړه مطرح کیږي. نو ما که چیرې خپل غږ پورته کړی چې ورونو، د ما مشرانو، زما حاکمانو، د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، ته ولې زما د متقاعدینو حق نه ورکوې؟ آیا ما خلاف د قوانین نافذه په افغانستان کې متاسفانه اوس نشته؟ آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ که زه تا ته وایم چې تا ولې پخواني کارمندانو ته ټولو ته جواب نه ده ورکړی، آیا ما خلاف د قوانینو تقاضا کړی؟ که زه تاسو ته وایم چې ولې میرمنې کار ته نه پرېږدي چې دوی کار او فعالیت وکړي، که هغه ټولنیزې، که هغه سیاسي فعالیتونه، که هغه نور فعالیتونه، که هغه اقتصادي فعالیتونه، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ نه، هیڅ کله هم نه. تاسو چې هر عرض ته واخلئ، هیڅ کله د افغانستان میرمنې د خپل غږ هم چې پورته کوي، دوی که چیرې دوی ته وخت ورکول سوی وای، دوی د حاکمانو سره ناست وای، دوی ورسره کتنه کړې وای، دوی به هیڅ کله هم بازار ته یا مثلا د سرکونو په سر باندې نه وای راوتلي او خپل غږونه به یې په بین المللي سطحه باندې نه وای مطرح کړي. اما بالاخره دوی هم هغه د زړونو درد دومره ډېر ده چې دوی بالاخره دې کار ته مجبور شول. زه دې ورور ته بل پیشنهاد لرم. ګورئ، متاسفانه او بدبختانه من حیث یو عضو د دې اجتماع او د دې ټولنې، که زه ناروغه سم، د ما فامیل، د ما فامیل، د ما عضو چې هغه که ښځې که نري، ما ته اجازه د دې نه راکوي چې زه لاړه سم نارینه ډاکټر ته. صحیح، خو که چیرې زه خپل اواز اوچت کوم چې ما ته اجازه راکړئ چې زه په ټپ کې لوستي وکړم، ولې ما ته اجازه نه راکوئ؟ آیا ما نه پرېږدئ چې زه لاړه سم یو نارینه ډاکټر ته؟ نو بالاخره زه له بین نه لاړه سم. خو لوی ترین ناورین هم داده او بدبختي دلته ده چې متاسفانه او بدبختانه مونږ له دینه یو ډېر اشتباه دیدګاه او یو اشتباه نظر لرو. همیشه دا ویل کېږي په افغانستان کې فلانه موضوع چې مطرح کېږي دا د بهرنیو لاسونه دي. زه نه وایم، اما 100% که د بهرنیو لاسونه نه وي، دا د مونږ او تاسو خپله کړنې دي چې بېرته یې ګالو. د فعلي واکمنانو هره خبره د افغانستان میرمنې، د افغانستان ښځې، د افغانستان ټول وګړي هغه مني. اسلامی نظام در هیچ توک ور سر مخالفت نداری. الحمدلله ازار با شکر من به طول مسلمانانی. اما تاسو فکر کوئی حق میرمنه چی حق ده یو فامیل سرپرستی در لودله حق میرمنه چی غیر کار کو حق میرمنه چی تو پرپدیر و سخته یو خپل اولادون روزه دی. تاسو فکر کوئی اغا حق دیدی نداری چی بالاخره خپل حق و حقوق چی پیزنی البته شرعی حق و حقوق نه اغا فیمنیستی حق و حقوق چی نور نړۍ او د نور نړۍ خزی غواړي د افغانستان میرمنو هیڅ کله هم اغا ندی غوښتي. آیا تاسو دا اجازه نه ورکوئ چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل حق و حقوق د دوی نه وغواړي؟ هیڅ کله هم تاسو ځان سره دا دیدګاه او دا ذهنیت مه مطرح کوئ چې د افغانستان ټولې ښځې خدای مکړه خدای مکړه هغه داسې یو نظر او داسې یو دیدګاه لري چې هغوی به ختیځ او د نړیوالو او د نورو دولتونو او د نورو مملکتونو د سیاست قرباني به کیږي. زه ډېره متاسفه یم دې ته چې تاسو د مونږ سره ودرېږئ، د مونږ د حق لپاره ودرېږئ، د افغانستان د میرمنو د شرعي حقونو لپاره ودرېږئ او د هغوی سره لاس یو کړئ. زه به یو بله خبره هم ورسره اضافه کړم که د تاسو اجازه یې ډېر وخت ونه نیسم. ګورې هر کله چې موضوع د تعلیم تحصیل د نورو مواردو مطرح کېږي هغوی کې حق اولویت نارینه ته ورکول کېږي. نو آیا ښځه حق د دین نه لري چې دا موضوع مطرح کړي چې قرآن مشکې خو ذکر شوي دي ولقد کرمنا بني آدم بنی آدم ښودلی اردار خو یې نه دي ښودلی نه مختص النساء ښودلی. ما ډېر یو جالب بحث واورېدی ده یو په کیسه مالته د مونږ د حاکمانو یو شخص غږیده او زه په دې ډیره متاسفه سوم چې یعنی لا تروسه پورې هم د افغانستان خلک او د افغانستان فعلي حاکمان د دوی سره ډیر یو اشتباه نظر ده. هغوی وایي په بین المللي سطح باندې یو زنانه ډاکټره نشته. مهم وره که په بین المللي سطح باندې نو تاسو د افغانستان میرمنې همداسې په دې حالت کې پرېږدئ؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې د شریعت په الف او بی باندې هم پوسی؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې خپل دین هم د کتاب له روی نه زده کړي؟ نه هغه عرفي دین چې دوی ته اروپا ته چې اکثریت یې داسې فکر کوي پنځه وخته دي لمونځ وکړو بس هماغه اسلام او ته مسلمان شي بس خلاص. آیا تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ چې یو میرمنه هم د دې کلمې توحید په هغه اساسي او بنیادی معنا باندې پوسی؟ ولی تاسو اجازه نه ورکوئ چې یو ښځه هم په دې پوسی چې بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق قیله ولی تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ؟
مننه ډیره
متاسفانه او بله یو ډیره لنډه تفسیره بله هم لرم. افغانستان هم جز د جامع جهانی ده. افغانستان لري سازمان ملل متحد یا د جامعه جهانی به عضویت نه نه ده. که چیرې افغانستان کې مرستې کېږي دا خو د مونږ او تاسو ډېر یو عام متل لرو په یو لاس به یې راکړي په یو لاس به یې درته تسلیموم. زما د فعلي حاکمانو واکمنانو نه دا قضا ده چې دوی داسې یو سیاست اختیار کړي. هغه په زموږ او تاسو ژبه کې یو متل ده کې نیسي خصوصاني کباب. نو دې څه خونه کېږي؟ دا نه منم دا نه منم دا نه منم دا نه منم. نو ټول به زه د خپل ځان منم که به دا جامعه جهاني او هغه تقاضاوې چې نور دولتونه یې له ما نه لري زه به هغه نه منم. ولې تنها په دې ټوله کره د زمین کې افغانستان بلی. مسلمان دي او د افغانستان خلک مسلمانان دي که عربستان سعودي چې مهد تمدن اسلامی ده هلته خو هم یو اسلامی حاکم ده.
بله من نه ډیره اغلی سیلاب زبیر ته تاسو تر ځم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم شاغلی جلالوف راتوای چې دین اوریدونکو مشت زنګونه وهلی دي د ازادي رادیو اوریدونکو قاری صاحب پښتون زنګ را وهلی دي. قاری صاحب سلامونه او مننه چې تاسو زنګ وهلی دي مهرباني وکړئ.
ملالی سلامونه هم قبول کا سلامونه می قبول کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه ورځ موږ پروگرام درلود د ازادي رادیو په اړه کې هغه دوه مشکلونه سو تنه یو تاسو مبارکي ورته خدمت کړی ازادي رادیو ته.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب، تاسو مهربانه یاست او زموږ سره مو تل په دې خبرونو کې همکاري کړې ده. تاسو زموږ سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړي دي. تاسو موږ د پاره د قدر وړ یاست لکه نور اوریدونکي. مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې که تاسو کوم څه ویل غواړئ.
خوره کې خبره خدا شوه چې زه به لنډه خبره درته وکړم. وایي لړم کې وویل چې ته په ژمي چیرې وې چې په دوبي راوځې؟ نو بیا لړم ورته وویل په دوبي زه چا پرستلی یم چې په ژمي مې وپرشي. دا خبره خو نه واورېدل انشاءالله.
بلې و مهرباني.
نو خبره داسې ده خوره کې په دې باندې څوک نه خفه کېږي. اقتصاد د افغانستان د خلکو او هغه بدترین حالت ته رسېدلی. که څوک وایي چې وږي نه وي خلک وږي دي، که څوک وایي چې کونډه نه لرو یتیم نه لرو خلک کونډې وي یتیمان لري. نو رابسو ده د کړکېچ یوه مسله ته دغه کومکونه چې دا جهان راستوي په حساب د بشردوستۍ. اول خو ډېر د دوی خپل پر ماشو باندې مصرفېږي، بیا د دوی خپل په د بچرو کې مصرفېږي. بیا دلته چې راشي خوري کې موږ خبر یو، تاسې بله په پوره کې از نه باید خبر. موږ په دې ټولو حالاتو خبرېږو. دلته چې راشي دغه سرویګانې چې کېږي دلته نومونه نوشته شي، زما خوره کې بیا دا نومونه یوړل شي. هلته هغه کرېداران او ملکان یا پرزن د مساجدو ملایان هم څناڅه رول پشکې لري. دغه بیا هلته لاړ شي په هغه دفترو کې، هلته چاڼ پشک کوي او د دوی د خوښې وړ نوشته کېږي او نور نومونه بېرته لاندې کېږي. نو چې د دوی د خوښې وړ چې نوشته شوه، خو هغه خامخا کرېدار صاحب نوشته کېږي یا قاضي نوشته کېږي یا ملک صاحب نوشته کېږي یا بل نوشته کېږي، هغه غریب لاندې دی. زه تاسو په اطمینان سره وایم چې په سلو کې تقریبا 90% سرمایه دار وړي دغه کومکونه، 90% مساکینو ته رسېږي. هغه هم په یو نبه نه په یو نبه. او بله خبره دا ده، کله چې په دې سوزو باندې بندیز نه و لګېدلی په دې مناطقو کې، په دې قراو قصباتو کې چې ښځو سروې کول، یعنی هره ښځه به د یو چا کور ته راتله، دا ښځې چې به عیاتي کول دا کور دې په ښه تراب توګه باندې لیدی. هلته بیا قضاوت هم سم کولی شو، دا میرمنو سره به هم غږېدلی شوې. نو بیا چې دا ښځې دا اوناشه کشر چې دی خوره کې، دا نه چې ستاسو ته مخه وایم، دا یو نوه دلسوزه دي، ریقت قلبه دي. نو دا چې به هلته ولاړې هغه مساکین دې ور پېښ کړه، هغه دې نوښته کړه درته. اوس چې دا سدي بندې شوي دي چې سروې نه کېږي، اوس داسې خاص سروې لکه پخوا چې کېدل اوس هغه سروې نه کېږي. نو دغه کومکونه و اړو خلکو ته واقعا نه رسېږي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب، ستاسو د تبصرې څخه ستاسو نظر مو هم واخیستی. ډیره مننه. او اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریو، بل اوریدونکو هم ستاسو دوی به هم راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې، که تاسو زما غږ مې فکر کوم چې رابطه قطع سوه. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زه به یو څو تبصرې تاسو ته ولولم. تاسو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پرېښی دي، د عبدالرحمن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې طالبان تر اوسه هیڅ قانون نه لري، نه اسلامي نه اساسي قانون، او د دوی د شخصیتونو د فکر له لارې دوی هغه قانون چې پر خلکو باندې تحمیلوي یا تطبیقوي. هدا په نوم باندې یو بل تعقیبونکي لیکل دي، باید چې نړیواله ټولنه پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د سفر اجازه ورلاغو کړي، او د نړۍ مذهبي مشران طالبان ته په ډاګه کړي چې ستاسو دا کار غیر اسلامي او د اسلام خلاف دی. په افغانستان کې خلک باید مظاهره وکړي. دا د خپل شخصي نظر دی اوریدونکو، موږ دا خبره نه کوو. او د ویلې دي چې خلک باید د ښځو سره یو ځای نارینه هم لاس ورکړي او د دوی حقونه وغواړي، او باید هر افغان مبارزه وکړي چې د افغانو ښځو حقونه ترلاسه سي. دا د هدا په نوم باندې د یو تعقیبونکي نظر و. اوریدونکو، د نور بس د خبرونې له دواړو بیلمنو اغلی اوژي امیل او اغلی مستوره سیلاب څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. موږ ډیر پښتنې نورې پاته هم سوې، د میلمنو څخه خو وخت اجازه نه راکوي. د دې خپرونې په راتلونکې اونۍ کې به له بلې نوې موضوع سره ستاسو سره یو، او دا خپرونه نور پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.